ಆಕೆ ದಾಖಲ ಸಾಲೋ ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಜೂನ ಸಾಂಗೆ ದಾಖಲ ಸಾಲೋ ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಜೂನ ಮುಪ್ಪುಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಸ್ಮತ್ ತೋರಿ ತ್ರಶಲಿ ಮುಪ್ಪುಲು ಮಠು ಜುಡವುದ್ರೆ ಮಹಾಲೋನ ಮುಪ್ಪುಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಸ್ಮತ್ ತೋರಿ ತ್ರಶಲಿ ಮುಪ್ಪುಲು ಮಠು ಜುಡವುದ್ರೆ ಮಹಾಲೋನ ಮಕರಲಿ ಪರಿಷ್ಕೆಲ ಸೋನ ಜೋಡವು ದಕ್ಕುಲ್ ಕೋಲೋನ ಜೋಡವು ದಕ್ಕುಲ್ ಕೋಲೋನ ದಲ್ ತಲ್ಲ ಕಾಣೋ ತಾವ್ ಶಿರು ದೂನ ಮುಪ್ಪು ದಕ್ತು ವಡ ಉಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮೌಜೂನ ಮುಗ್ದರ ಪುಚ್ಚಣೋನ ಚವುಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ ಮುಪ್ಪು ಉಚ್ಚು ದಕ್ತು ವಡ ಉಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮೌಜೂನ ಮುಗ್ದರ ಪುಚ್ಚಣೋನ ಚವುಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ
ಆಜಾದಿ ಮೇಲ್ಮಾ د ازادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څبان دي شل کتابونه ژباړلی او دوا خپل لیکلی دي پر زیاتو مسائل مقاله هم خپل لیکلی او هم ژباړلی دي زیات ژباړی لانګریزی سویډنی او فارسی ژبو کړی ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړی دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتداري د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنایو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان وربندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه دا خو یو ډېر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل خپل تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې راتېرېږي نو که چېرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي پښتو به مثلا په دې څخه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي په فارسي کې څه روان دي په انګریزي کې څه روان دي په دنیا کې څه روان دي انګریزي یعنی دنیا نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي دا پل د منځه ځي ژباړه ډېره مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي همې میتودونه را خپل کې همې ژانرونه را خپل کې او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
ولا داس دی چې زخپل ډیر بنوایم یو څو داس اثر مات په مخ باندې راغلی دي چې هغه زما خوش سوی دي ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرې خوش سوی دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوی دي مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې ځکه دغه منځ څخه راوځي په دا خطر باندې ما شکر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای بیخي موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړې دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی دا روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي دا د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اوهن پاموک ته د سره پرتله کې یو غټ پلکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو که ته د یو لیکوال د ټولنیزو اساساتونو د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوې د دې دپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپلې ټولنیزو اساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ور واچوې نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتئ خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي
ژباړه پخپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښیږي بیا ترجمه کوم نو د اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي د پاراګرافونو جوړښت وي په هغه باندې د پښتو جامې اغوستلو ته وي په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو وي یعنې دا پروسه دونه ستړې کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړي خپله ژبه باندې ښه مرور ولري لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي یې نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده او دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوې اوله ژبه او دوهمه ژبه په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثارو ته راځم ادبي اثارو ته راځم مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده یي یعنې پر روح باندې پوهېږي بیا په هغه صورت کې دی کولای شي چې د هغه اولي ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی لکه ما مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اولي ژبې بیا په خپله ژبه کې په دومره ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسه تر اولي ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولي ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اردو کې چې دی د اولي ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو دغه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اولي ژبې د تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دوه ژبه باندې انسان باید یوازې د کفایت نه کوي چې تمورنې ژبه د ستا باید لیکنې ژبه هم زده وي د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید لیکنې اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې لپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپلې ژبې کې پکار ده د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکرو متفکرو لیکوال د پاس څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولای شي او بیلابیل الفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې بلاسي ډېر مهم دی
پرسته بزنی کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي ځین نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه مفهوم راواخی خپل ژبه ته واړوي په خپل الفاظو او مغه د خپل ژبه ادبی جوړښتونو ته په پام سره یاد ژ په هین لاړ خان د خپل ژبه رنگ او خوند ورکړي په دې برخه کې تاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر دی تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده کله هغه د بیا باندې فوکس وکړو د متن دغه امانتداري چې ده دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل یو هغه کې هیڅ راز پټ لاسونه نه کول دي پټ لاسونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه لاسونه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي اړول شوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خبره نه خوښیږي ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې هلته باید د لیکوال و سبک ته باید توجه وشي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي یو پاراګراف دی ولولې راوایخه په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولي کې کله بل دا ولي کې دا بستا تخلیق سي دا بستا سټایل او سبک سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه چلا نه سي یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متخړی ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نو را معنات خلاص شي داس نه ده خو تحت لفظیم باید نس یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې غوښتل شوی یعنی مکمل پښتو نه داس نه چې لنګورته او کمیسه د پښتو یو نور پښتو غو نه کټای او دا شانې مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څخه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوی په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوو مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکی په پام کې وساتل شي؟
دانادار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې، مطلب ځان راحت احساس شي څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دی، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده. دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې یو څه وکړم پکې کې واخیستل شي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر شي، بیا وروسته راولاړ شي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګې پکې راوستل، هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان شي، دا متن روان شي، هر پاراګراف روان شي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو 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 رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه شي او څوک وکولی شي، مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نسته، دا ښه خبره ده. خو که به چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ښه به پوهېږه، ته په دې تجربه لرې چې سړی باید بېرته هم پښتو ته سمه کې، هم بېرته مفهوم پکې راواخلي. یعنې داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسېږي، ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه دغه معادله مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چېرې یوه نقطه ده، مثلا کامه ده، که چېرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چېرې درې تورې ورواړې یا خواته، بیا بېخي مفهوم بلې خواته اړوي. نو دغه نقطه گذاري و او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي، داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم، مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکام شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته را سره جوړه کړی شم. هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب وسوله خبره بیا زما به خلک لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو ول چاغه وای چې به خدای چای رسې وی د چای ریز به فکر کې چې نو بشیل وله کله چې دغه احساس تاسو وسو چې نو بشیل وله بیا ته کولی سي په کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه اما هغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سي پکې راوستل استاد ازما په نظر زما ته تجربه پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولا ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ځخ په پام دې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوا ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت ژوند کې باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې کاسر د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید تاسو ته خپل رسیدګي وکړي تاسو ته معلومي دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر برداشت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګو باندې ګورم ته ته زده داسې د برداشت یو بختیار سترګو ګورم لکه چې مطلب دا ټول بختیار د نور مسائل څخه دا سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښینی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښینی یو ځای مجلس کوي زه به دا سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما هوبی ده از ما د خوشی ها بده بوختیار ده چې زه په ناره وړم یو غړی آرام یم تر په خوای اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې ما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلو دي هغه وخت شو او وخت څه زیات وخت او کول څه وس هغه ونه وخت لري نس وکول نو که انسان یو څه د چا خوشی ډیر ته درس یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي او هم وخت ورته بیل کړای شي اسمره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی سي ما دغه تک لار مخته چوي او تر ډیره په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د یو داسې اتحادی اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خبروي ایډیټ کوي او هم دغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه زنه پیرم چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیر دی او دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي چې باړم خپل ځان ته سټایل لري اج باړم ځان ته خپل سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کښ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تل کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې هغه پوه خلک یې تکړه خلګي بیا نو دا واکه لکه څنګه ستاسو ول دا ډیره ګټه کوي ته ډیره پر په دا غربي ټولنه کې لته چې دا سار چا پیښ ته ډیره پر دا رقم خلک د خبرندوی ټولنې لري هغه یو ژباړن خپل ترجمه او سپاره او یو لیکوال خپل اثر هتا لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هتا چپټر پر چپټر باندې دا خبرندوی ټولنې د خاص څخه دغه د بورډ د مسلکي بورډ د اډیټ بورډ د خاص څخه دا شي کتل کیږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کیږي تر تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کیږي چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزيات مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیر یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم د هغه مزل چې دی وی تر هغه منځله پرې په دې کې ډیر کومه کو سره کوي دا ډیر د شور کار دی تاسو په نړۍ ته په یوه شی دا څونه پرچ کار کوي دا ډاکټر لب دی څو پیسې نور کې حتی به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمرین کوون کې پیسې درته پیسې درکړم
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کېږي چې ام به کتاب په خپل انتخاب وي ام به په خپل ژباړي ام به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا ام به په خپل نو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجي کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
په مکمل ډول وخت ته ولر دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم پکې زیاتې ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درونه پر څلور نفر ته تاسو نه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغه د غلطي او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تا بم غلطی بکشه کی زیات یم بده ژباړن مسولیت ډیر زیات دی خو ژباړن او ار د مستاس پښتو کې وای چار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخیری او اسو پیدا د اسو کتر اخیری حد پر سړی باید خپل انرژي ونس پمړي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېده لاغه نو د تر مسولیت په اضافه خبره ده یا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومک ارڅه د خپل کې حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي جته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرپښته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما